بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان را وړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د وری د میاشتې 18 د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 8 او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 10 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې له قدرت څخه د منصور هدي د څنګته کېدا په هکله لیکل شوی ده. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. بیا به ایران په 13 اونۍ کې 19 پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به روژه د خدای میلمستیا پروګرام هم درته واورو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان له قدرت څخه لرې کړی شو. امریکا د هیوادونو پر ضد کودتاګانو کې لاس لري، او د افغانستان د طالبانو د کابینې لومړی مرستیال بامیان ولایت ته ورغلی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د پاکستان لومړی وزیر له واک څخه لرې کړی شو. زمون خبریال راپوره کړی، په پاکستان کې له څو نیو سیاسي شخړو وروسته بالاخره په ملي پارلمان یعنی قومي اسمبلی کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو استازي د لومړي وزیر عمران خان حکومت ته د نه باورۍ د پلان په تصویولو کې بریالي شول. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ته د نه باورۍ د ورکولو د پلان د تصویبېدا لپاره د ملي پارلمان د استازو د رایو د اچولو غونډه چې له پرون سهار څخه په پارلمان کې پیل شوې وه، بالاخره څو ځله له ځنډېدا وروسته نن سهار وختي ترسره شوه. د پاکستان د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو یعنی مسلم لیگ، نواز شریف څانګې، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، بلوچستان عوامي ګوند، جمهوري وطن ګوند، ملي عوامي ګوند د لومړي وزیر عمران خان ته د نابرابرۍ په ورکولو کې ګډون وکړ. د پاکستان د ملي پارلمان 144 او استاد عمران خان ته د نابرابرۍ ورکړه، 1190 بیا منفي رایه ورکړې ده. په دې ډول د پاکستان د حکومت پر ضد یعنی د عمران خان د څنګ تکو لپاره د امریکا او د سعودي عربستان د نرمې سیاسي کودتا اخیری پړاو نتیجې ته ورسېده. عمران خان ویلی و چې زه د خپلواکه بهرني سیاست، خپلواکۍ او په خپل هیواد کې د خارجي اډو له جوړولو سره د موافقت د نه کولو په وجه له واک څخه د څنګ تکېدا لپاره د امریکا له دسیسې سره مخامخ شوی یم. د عمران خان حکومت د نه باور رایې د ورکولو لپاره د پاکستان په ملي پارلمان کې د رایو له پیلې دا مخکې د پارلمان مشر اسد قیصر او نایب رئیس قاسم خان سوری له خپلو څوکیو څخه استعفا ورکړه. د پاکستان د ملي پارلمان مشر اسد قیصر په دې خبرې ټینګار سره چې د هیواد اساسي قانون ته پابنده دی وویل، د پاکستان په کورنیو چارو کې د خارجي لاسوهنې له کبله رامنځته شویو شرایطو ته په پام سره له خپل مقام څخه استعفا ورکوم. ټاکل شوی دا چې نن په ټول هیواد کې د لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ کې مظاهره وشي. ویل کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان اوس د لومړي وزیر له دفتر څخه په بنګال سیمه کې خپل کور ته تللی دی. عمران خان د پاکستان په تاریخ کې اولنی لومړی وزیر دی چې په پارلیمان کې نه بوارای سره له واک څخه لرې کړی شوی دی. بل خبر دا چې د پاکستان ملي پارلیمان به سرنبا غونډه وکړي او نوی لومړی وزیر به وټاکي. امریکا د هیوادونو پر ضد کودتاګانو کې لاس لري. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د بشري حقوقو وزیر میرمن شیرین مزاری د حکومت د بدلولو دسیسه د امریکا د بهرني سیاست برخه وبلله او په ایران کې د محمد مصدق د منتخب حکومت پر ضد کودتا کې د امریکا په دسیسې استناد سره ویل امریکا دروغجنه ده او د ولسواکه نظامونو او د خپلواکه حکومتونو د تخریبولو اصلي عامل ده. هغې پرون ویل امریکا په پاکستان کې د حکومت د بدلولو د دسیسې او د نه باورۍ د پلان د تصویبولو لپاره د عمران خان له سیاسي مخالفانو سره د ملګرتۍ لپاره د هڅې د پردې شاته ولاړه ده. شیرین مزاری بیا زیاته کړه امریکا کلونه کلونه وړاندې هم په ایران کې د ډاکټر محمد مصدق د منتخب حکومت پر ضد دسیسه کړي وه او د ایران د شتمنیو د چورتلان کولو لپاره د یوې کودتا په اجرا کولو سره د ایران په خلکو یو دیکتاتور حکومت ورتپلی و. د طالبانو د کابینې لومړی مرستل بامیان ولایت ته ورغلی. صدای افغان خبر یا ژانس راپور ورکړی د طالبانو د کابینې لومړی مرستیال د افغانستان بامیان ولایت ته په سفر کې د سیمې د امنیتي او د سیاسي حالاتو په هکله د دغه ولایت له چارواکو او خلکو سره خبرې وکړې. په عین حال کې د بامیانو خریزو لاوا خبر یا ژان سره په مراکو کې وویل اوسنی حکومت بیا د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو په شان سمبولیک او خلکو ته د دوکا ورکول کو سفرونه ونه کړي، بلکې د دغه ولایت د خریزو اصلي مشکلات حل کړي. د بامیانو یو بل خریز کریم وویل د اوبو د برېښنا کمبود د دغه ولایت د خلکو اصلي مشکل دی او د طالبانو حکومت باید د خلکو د دغو دوو اساسي مشکلاتو د حل کولو لپاره کوشش وکړي. په میدان وردګ ولایت کې د اوبو د کانالونو د پاکولو عملیات پیل شوي دي. نور حال په یو راپور کې درته وړاندې کوو.
د میدان وردګ ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز میدان ښار کې د 14 کانالونو پاکولو چارې بشپړې شوې دي. د یاد ریاست له لوري رسنیو ته په ویرا لیږل شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې د کار په مقابل کې د غنمو د ویش ملي پروګرام له لوري د میدان وردګو ولایت سیمه ییزه اداره او د کرنې او اوبو لګولو د کلیو بیا رغونې او پراختیا او سیندیزې حوزې د ریاستونو تر څارنې وروسته په مرکز میدان ښار کې د 14 کانالونو د پاکولو چارې تکمیلی شوې دي. د خبر پاڼې په حواله د یاد کاری بهیر په لړ کې د څه باندې 8000 متره مخابه په اندازه کانالونه صفا او د اوبو لګولو لپاره چمتو شوي چې په بدل کې شاوخوا 200 کسانو ته د ورځې 10 کیلوګرامه غنم ورکول کیږي. باید ویل شي څنګه چې خبر پاڼه زیاتوي په مجموعي توګه په هر کانال کې د 10 ورځني کار په بدل کې ټولټال شاوخوا او یا میټریک ټنه غنم په یادو کسانو د کار په مقابل کې ویشل شوي دي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
اسرائیلو کې عملیاتو د سازبان د اقداماتو باطلوالی په ګوته کړی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د اسلامي ویښتیان نړیوالې ټولنې په یوې خبرپاڼه کې دې ته په اشاره سره چې د پلستین د کړکیچ د حل یوازینۍ لره د پلستین د ټول اصلي اوسیدونکو په ګډون سره د ټول پوښتنې ترسره کېدل دي. وویل په نیواکي ټاټوبو یعنی اسرائیلو کې اتلوال عملیات په نیواکي ټاټوبو کې د مقاومت د جبهې د اقتدار او د نفوذ د ژورتیا او د سازبان د اقداماتو د بتلوالي ښودنه کوي. د پلستین یو ځوان رات فتحي حازم د تیرې اونۍ په پنجشنبې ورځ د تلابی په ډیزن کوټ واټ کې په عملیاتو سره درې سیهونستان حل کړي او څه د پاسه لس نور ژوبل کړي وو. د سوریې په لحسکا ولایت کې په زرګونو ټیرورستان شته. موازی نیوز راپور ورکړی د عراق د ملي امنیا سلاکار د سوریې په ختیځ کې د امریکا د ملاتړ وړ ملیشا ډلو تر کنټرول لاندې زندانونو څخه د داعش ډلې د غړي او د مشرانو د خوشي کولو په حق لاندې اندېښنه څرګنده کړه. د عراق د ملي امنیا سلاکار قاسم الارجی ویل د سوریې د کور ډیموکرات ګوند له ناصرو سره څه د پاسه 2000 ټیرورستان شته او داعش ترهګر ډلې هم د دغو زندانونو د ماتولو لپاره یو شمېر کوششونه کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې په دغو زندانونو کې اکثره کسان د داعش ډلې سرغنی او مشران دي. په سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان او نورو ډیرو هیوادونو کې له داعش، القاعده او نورو په لسګونو ترهګرو ډلو سره ملي پوځي او استخباراتي مرستې امریکا، برېټانیا، سعودي عربستان، متحد عرب امارات، ترکیه، اسرائیل، اردن، بحرین او ځینې نور عرب هیوادونه کوي. د برېټانیا لومړی وزیر او د اوکراین ولسمشر کتنه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته په نه اعلان شوي سفر کې د دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره کتنه وکړه. له اوکراین سره د روسیې د جنگ له پیلېدا راسې برېټانیا د دغه جنگ په ډګر کې په یو فعال لوبغاړي بدله شوې ده او لندن د اوکراین د جنگ د زیاتولو لپاره خپله ټوله هڅه ترسره کړې هم ده. برېټانیا له امریکا او له نورو اروپایي هیوادونو سره یو ځای په تېرو اونیو کې د روسیې پر ضد د ډیرو بندیزونو د لګولو تر څنګ اوکراین ته ډیرې وسلې هم استولې. په همدې ارتباط د برېټانیا د لومړي وزیر بوریس جانسن دفتر هم بېګا وویل لندن اراده لري یو سل شل زغرګاډي د کښتیو ضد نوې توغندې اوکراین ته واستوي. امریکا د اوکراین د جنگ د زیاتېدا ادعا وکړه. زمون خبریال راپور کړی د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اوکراین د جنگ په حق له نوې ادعا کړې ده. پینټاګان ویلي دي د اوکراین په ختیځ باندې د روسیې د عسکرو په تمرکز سره هیله کېږي چې په راتلونکو ورځو کې په دغه سیمه کې سخت جنگ پیل شي. امریکا، برېټانیا، فرانسه، جرمني او نورو اروپایي هیوادونو او د غراز اروپایي اتحادیه غواړي چې د اوکراین جنگ وکړي چې د روسیې اقتصاد ته زیات تاوان ورسیږي او د دغه هیوادونو د غراز کوشش کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له واک څخه لرې کړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
سیاسي تبصرا.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې له منصور هادي څخه د قدرت انتقال په یمن کې دوربند او سیاسي مذاکراتو په ګټه دی او که په تاوان. د ریاض د غونډې په پای کې د رشاد محمد العلیمی په مشریت غسیزه شورا ته د یمن د استعفا کړې شوې او تښتېدلي ولسمشر عبدالربا منصور هادي څخه د قدرت په انتقال سره دغه پوښتنه مطرح ده چې آیا دا انتقال او د قدرت ځای پر ځای کېدل د اوربند ټینګېدا او د انصار الله غورځنګ په مشرۍ په صحنه کې د ملي نجات له حکومت سره د سیاسي مذاکراتو د پیلېدا په لړ کې دی او که بیخیا پوټا د تیرګر اتلاف او تر امر لاندې اتلاف تر منځ د داخلي اختلافاتو او سیالیو د ختمولو په لړ کې تر څو په داخلي بیا رغونې او دوباره پلاننګ سره وتونېږي په راتلونکو جګړو کې له برتره دارې سره ظاهر شي. د سعودي عربستان، متحد عرب اماراتو، امریکا او اروپایي اتحادیې اعلان کړی دی دریزونه ادا دي چې د قدرت دغه انتقال د اوربند ټینګېدا او د انصار الله غورځنګ په مشرۍ د سنا د ملي نجات حکومت سره د سیاسي خبرو اترو د پیلېدا په لړ کې دی. په دې لړ کې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا عمومي منشي نائب الجهرب پر ریاض کې د یمنی ډلو د سنا مشورې په پای کې وویل هر اړخیزه سولې ته د رسېدا او د جنگ له مرحلې څخه د سولې په لور د هیواد د انتقال لارې ته د رسېدا په هدف د یمنی ډلو د سنا مشورې د غونډې کامیابی د بدلانه یو مهم پیچومې ګڼل کیږي. د متحده عرب اماراتو د حکومت د رسمي خبري اژانس وام د راپورټ لمخې د متحد عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د قدرت انتقال د انتقالي مرحلې د اجرا د بهیر د بشپړې دا او د ولسمشرۍ د صلاحیتونو او اجرایي اختیاراتو د بشپړې سپارنې پر لړ کې بللې دي او څخه یې هرکلی کړی. لسیمې څخه بهر هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو ټویټر پیغام کې وویل په یمن کې د ولسمشرۍ د مشر تبا شورا د جوړېدا د اعلان هرکلی کوو. د یو اغیزناک ډیموکراټیک او شفاف حکومت د لرلو لپاره د یمنیانو له ایډیالونو څخه چې د ښځو او څنګ تکړی شویو ډلو په شمول د مختلفو سیاسي او مدني ټولنو غږ پکې شاملېږي ملاتړ کوو. د اروپایي اتحادیې د ویب سایټ د څېړنې له مخې دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سره د لورو ترمنځ د وروستیو دوو میاشتو دوربند بېخ بینایي زړک ملګون کې اقدام دی او کوای شي چې په یمن کې د هر اړخیزه نښتو د سیاسي حل او پس لپاره لا زیات ګړندیتوب رامنځته کړي. دغه اتحادیې ټینګار کړی دی موږ ټول لوبغاړي هڅوو چې د اوربند احترام وکړي او د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي هانس ګرانبرګ سره یې له بې ورمخ کې شرطه تعامل وکړو. اوس پوښتنه دا رامنځته کیږي چې د سعودي عربستان او متحد عرب اماراتو تیریګر ائتلاف او د امریکا او اروپایي په شمول د هغوی د لویدیځو ملاتړو اعلان کړي دریځونه تر کومه حده حقیقي ګڼلی شو او پرې باور کولی شو او یا له سره داسې کوم وجوهات شته چې د باور اړي وګرځېږي. د دې پوښتنې په ځواب کې ویلی شو چې داسې ځینې وجوهات شته چې ښودنه کوي تریګر ائتلاف او لویدیځ ملاتړي د انصرالله غورځنګ په مشرۍ د ملي نجات حکومت د دفاعي قدرت زیاتېدا ته په پام سره چې اوس کوی شي د یوه مسلکي پوځ په شان د تریګرو حکومتونو او د هغوی د اسرایلي او لویدیځو ملاتړو ټول ستراتیژیک تاسیسات او مرکزونه په نښه کوي او دا شان د یوکراین د جنګ له کبله رامنځته شوي ضرورتونو ته په پام سره د اوربن له ټینګولو او د سیاسي مذاکراتو له پیلولو پرته بله هیڅ لاره خپلې مخې ته نه ویني. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا
ډیرو قدر منوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې بمنې عزیزانو ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیل سره اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجري لمریز کال د ورید میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا د روژې د مبارکې میاشتې له اتمې او د 2022 میلادي کال د اپریل له 10 نیټې سره برابر ده. و سوا اتش پیت کال پخوا د شپک سوا 55 هجری قمری کال د رمضان یا روژه د میاشتې په اتمه نیټه نامتو ایرانی حکیم او ستور پیژاندی نجم الدین علی د بیران چې په کاتبی مشهور دی وفات شو. د هغه د ژوند د وړومبیو کلونو په حلقه څه معلومات نه لرو، خو د هغه له احوالو څخه معلومه ده چې خواجه نصیر الدین طوسی له کاتبی وغوښتل چې له هغه سره د مراغې د رصدخانې په کار کې چې په هغه زمانه کې یوه مشهور ترمینتون او رصدخانه وه مرسته وکړي او د خپل مسلمان ساینسدان تر مدو مدو پورې په هغه رصدخانه کې فعالیت وکړ. له کاتبی څخه د حکمت او منطق په علومو کې ګڼ شمېر اثار په یادګار پاتې دي چې له هغو څخه جامع و دقائق او حکمت العین ته اشاره کولی شو. یوه نوي کاله پخوا د 1901 میلادي کال د اپریل په 10 نیټه عرب شاعر لیکوال او انځورګر جبران خلیل جبران وفات شو. هغه په 1903 میلادي کال کې د لبنان په شمال کې دنیا ته راغی او له وړوکوالي څخه یې د بېوزلۍ خوند وڅکه. په همدې وجه په 12 کلنۍ کې له خپل کورنۍ سره امریکا ته لاړ، خو ډیر ژر د تحصیل لپاره لبنان ته بیرته ستون شو. جبران خلیل جبران په 1902 میلادي کال کې د خپل مور، خور او ورور د ناروغیو له امله یو ځل بیا امریکا ته ورغی، خو هغوی دریو د یوه کال په بهیر کې خپل ژوند له لاسه ورکړل، چې همدا مسله پر هغه باندې یو ډیر سخت نفسیاتي ګوزار و. دغه عرب لیکوال څه وخت وروسته فرانسې ته ولاړ تر څو چې هلته خپل انځورګري ذوق د دغه هنر د استادانو په حضور کې وروزي. باید وایو چې جبران خلیل جبران هغه مهال په لیکوالۍ مشهور شوی و، کتاب لیکلو ته پیل کړل او مهم اثرونه را وپنځول. د جبران خلیل جبران له اثارو څخه کولای شو چې لیونی مسیح، د انسان زوی، سرکش روحونه را یاد کړو. بېله شکه د هغه مهم کتاب پیغمبر کتاب دی چې په هغه کې لویدیز روحانیت، اسلامي عرفان او د حضرت امام علی علیه السلام حکمت ډیر اغیز کړی دی. نه څلوېشت کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1993 میلادي کال د اپریل په 10مه نېټه د صهیونیست رژیم د جاسوسي او امنیتي تنظیم موساد مامورانو د لبنان په پایتخت بیروت کې 3 تنه فلسطیني مسؤولان ووژل. دغه 3 تنه چې کمال ناصر، کمال ادوان او محمد یوسف نجار نومیدل، د صهیونیست رژیم د یوې کمانډویي ډلې لخوا چې د مدیترانې سمندر د لارې یعنی بیروت ته ننوتلي وو ووژل شول. همدارنګه د موساد تنظیم لخوا د فلسطین خلقو او چارواکو د وژلې په دوام کې 10 کاله پس په همدې ورځ یعنی د 1993 میلادي کال د اپریل په 10مه نېټه د PLO او د هغه وخت د مشر یاسر عرفات سیاسي سلاحکار سام سرتاوي په پرتګال کې د موساد د مامورانو په لاس ووژل شو. د صهیونیست رژیم لخوا د دغه ډول وژلې د دې ښودنه کوي چې د فلسطین د مؤثرو مشرانو د ترور او له منځه وړلو له اوزارو څخه استفاده د دغه رژیم لپاره زیات اهمیت لري، په دا ډول چې دغو وژلو د ترسره کولو لپاره د نورو هیوادونو مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت ته هم پام لرنه نه کوي. لننه 4 کاله پخوا د 1418 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 1/20مه نېټه عراقي الوتکو د ایران په لویدیځ کې په مریوان ښار او ورسره پر نږدې کلي کیمیاوي بمونه وغورځول. د صدام د رژیم دغه جنایت له امله زیات عامه خلک شهیدان او ټپیان شول. همداراز په همدغه ورځ د عراق پوځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د فاو پر عملیاتي سیمې د کیمیایي بمونو حمله وکړه. د دغه حملې له امله هم زیات خلک شهیدان او ټپیان شول.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو و خیر چاري عزیزانو، وسام د خبرونه په دې شبې کې اضافات می سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ایران په تیره اونۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به په تیره اونۍ کې په ایران کې تر ټولو مهمو پیښو ته کتنه کوو.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله لوزما سید علی خامنائی د روژې د مبارکې میاشتې د میلمستیا او د الهی رحمت د نه ختمېدا میاشتو بلله او د زړه پاکېدل او په قرآن کریم کې له تدبر او نفاقې سره یو ځای اونس د پروردګار کریم له میلمستیا څخه د انسان د ګټه د پورته کولو مهم عواملو بلل. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله لوزما سید علی خامنائی په تېرې یکشنبې ورځ د روژې د مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ له قرآن کریم سره د اونس په نورانی غونډې کې د خدای سترې میلمستیا ته ورننوتل. د پروردګار د بلنې د منلو لپاره د انسان همت ته ضرورت لرونکي وبلل او د روژې د مبارکې میاشتې د اعمالو فرصتونو او برکتونو ته په اشارې سره زیاته کړه. دغه نعمتونه په حقیقت کې پروردګار ته د نږدې کېدا لپاره بې بدیله فرصتونه دي. پر دې اساس باید په خوشو او حکسره سره له دغه فرصت څخه د ګټه د پورته کولو او له ګناهانو د ډډه کولو توفیق وغواړو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله لوزما سید علی خامنائی د قرآن په آیتونو باندې استناد سره د آسماني کتاب قرآن مجید د مبارکو نومونو ذکر کول د غفلت په مقابل کې چې ستر مصیبت وبله او زیاته کړه له قرآن کریم سره مینه او د هغه پرله پسې تلاوت کول له پروردګار سره د ډېر ارتباط ټینګېدا سبب دی. حضرت آیت الله خامنائی قرآن د پیغمبر ختم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ژوندۍ معجزه وبلله او زیاته کړه قرآن د بشر د تاریخ په ټولو پړاوونو کې د فردي قرآني د ټولنیز مانوي او د حکیمتي ژوند په پراخ او ستر ډګر او په ټولو نور اړخونو کې د انسان د ضرورت وړ معرفت وړاندې کوي.
د ایران د تیلو د ملي شرکت مدیر عامل په دې خبرې سره چې په هیواد کې د تیلو د تولید ظرفیت له بایکاټونو څخه د مخکې وخت اندازې ته رسیدلی دی وویل ایران په نړۍ کې د تیلو او د ګازو د زیرمو له نظره لومړی مقام لري. د ایران د تیلو د ملي شرکت مدیر عامل محسن خوجستمیر د روان کال د اپریل د میاشتې په دوهمه نیټه دې ته په اشارې سره چې د مځکې لاندې د اومو تیلو څخه د څه د پاسه 2.5 میلیارده بیرته تیل لرو وویل دغه اقتصادي اقتدار دی او هغه د ایران د قدرت د مؤلفو برخه دی. خوجستمیر زیاته کړه د بیرته ترلاسه کېدا د زری پر اساس د ایران د تیلو د استحصال وړ زیرمې کابو 1.5 میلیارده بیلره او د ګازو زیرمې هم کابو 3.3 تریلیون مکعب متر دی خو د تیلو او د ګازو له نظره کابو 3.3 تریلیون مکعب متر دی.
ګران اوریدونکو د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی ویل د هیواد د اټومي پراختیا جامع ستراتیژیک سند د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې په 9مه یعنی د وري د میاشتې 9مه نیټه چې نن د نندارې ته وړاندې کیږي. هغه ویل په دغه سند کې په بیلابیلو حوزو او برخو کې د ایران صنعتي کېدا او د اټومي ټیکنالوژۍ ټولو اړخونو ته پام شوی دی. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی زیاته کړه د دغه سند پر اساس د سونګو سرخی تړوند بهیرونه د کیفیت او د کمیت تر سره شوي هدفونه او د اټومي بریښنا باس له هغو ظرفیتونو پرته دي چې موجود دي او موږ تر 10,000 میګاواټو پورې بریښنا د تولیدولو د مرکزونو د جوړولو هدف اټکل کړی دی.
د اسلامی ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په جلا جلا پیغامونو کې د اسلامی هوادونو مشرانو ته د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدا په مناسبت مبارکي وویله. هغه د اپریل د میاشتې په 2مه نیټه د اسلامی هوادونو مشرانو ته په جلا پیغامونو کې ویل یو ځل بیا د روژې وږمې احساسوو چې په دغه برکتناکې او له فیضه پټکې میاشت کې د قرآن کریم د نازلېدا میاشت چې د قدر د شپې په شان یوې شپې کې د انسان مقدر او برخلیک ټاکل کیږي، د مسلمانانو او د خدای د صالحو بندګانو لپاره یو فرصت واوسي چې د پرهیز په وسیله او له ګناه څخه په ډډه کولو او د خپل نفس د پاکولو په وسیله تقوا غوره کړي او متقیان په لیکه کې ورشي او الهي قرب ته ورسیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ایله وکړه د دغه ټول رحمت او د مغفرت د میاشتې په برکت او د اسلامي هیوادونو د مشرانو د روڼ اندو په هڅې او د مسلمانانو او ترمنځ د ورځې تر بلې پیوستون او یو زړهتوب باندې په ټینګار سره د تکفیري ترهګرۍ په شمول د تفرقې رامنځته کوونکو بهیرونو پر ضد د اسلامي امت د ډیر پیوستون او د اتحاد د پیاوړتیا په لړ کې اغېزسندونکي ګامونه پورته شي او په ټوله نړۍ په تېره بیا فلسطین کې د ظلم د بې عدالتۍ د ختمېدا او د سولې او د امنیت د ټینګېدا کتونکي وبوسو.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیرو د لاهیان وویل په وینا خبرو کې د ایران وړاندیزونه د اروپایي اتحادیې د مراکچي په وسیله امریکا ته انتقال شوي دي او همدا اوس غونډسکه د امریکا په ځمکه کې پرته ده. حسین امیرو د لاهیان د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټری سره په ټلیفوني خبرو کې په یمن کې د اوربند په ټینګېدا باندې د خواخۍ په څرګندولو او په دې حقله د ملګرو ملتونو د سرمنشي د رول په قدروانې سره وویل اوس وخت رارسېدلی دی چې په یمن کې د صوبا د ټینګولو او په تیره بیا د دغه هیواد د بایکټونو او د کلهبندۍ په کامل ډول د لغوه کېدا په لړ کې اساسي ګامونه واخیستل شي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د یمن د کړکېچ د حل کولو او په دغه هیواد کې د جنګ د ختمولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ د دوام په اعلانولو سره هیله وکړه. د اوربند نه ټینګېدا سره په یو وخت د یمن د خلکو پر ضد بشپړه کلهبندۍ هم ختمه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش هم د وینا خبر اترې اهمیت لرونکي وبللې او هیله وکړه لوري زر تر زره موافقې ته ورسیږي. انټونیو ګوټریش د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدا په مناسبت مبارکۍ سره وویل د روژې د پیوستون د نوښت په نوم پروګرام به د بشر دوستانه اقداماتو او د سولې د ټینګېدا په هدف سره د ملګرو ملتونو په اجنډا کې شامل شي.
د ایران د خوړو او درملو د ادارې مشر بهرام دارایی د ایران د جوړو د کورونا ضد د 4 میلیونه واکسینونو د صادرولو خبر ورکړ. هغه ویل د ایران د کورونا ضد د واکسینونو یو شمیر جوړونکي شرکتونه د ایران د باندې کاهگان لري او تر اوسه د کورونا ضد 4 میلیونه واکسینونه چې ایران جوړ کړي دي خارجي هیوادونو ته صادر شوي دي. کو برکت، پاستوکوویک، کو پارس، فخراوک، سپایکوژن او نورا واک د ایران جوړ شپږ کورونا ضد واکسینونه دي چې د امریکا له ظالمانه بایکاټونو سره سره د ایران د متخصصانو لخوا جوړ شوي او تولید شوي دي.
ډیرو قدر منوردونکو، د ایران د ګمرک یا کستم اداري ویان سید روح الله لطیفي د بایکاټ په پړاو کې د ایران د هرې میاشتې د تجارت د اندازې د زیاتېدا خبر ورکړ. د ایران د ګمرک ادارې ویان سید روح الله لطیفی د تیر هجری لمریز کال په 12 میاشتې یعنی کب میاشتې کې د ایران د غیر تیلي تجارت په حق لویل د ایران غیر تیلي تجارت د تیر هجری لمریز کال په کب میاشتې کې د 12.5 میلیارد ډالرو په ثبتولو سره په تیرو څو کلونو په تیره بیا د دښمنانو د زیاتو دبونو او د بایکټونو د سختولو په وخت کې په یوې میاشتې کې د تجارت اندازه تر ټولو لوړې اندازې ته ورسېده. لطیفی وویل د تیر هجری کال په کب میاشتې کې د ایران او د هیوادونو ترمنځ د 14,05,900 ټنو په اندازه شیان سره تبادله شول چې دغه اندازې د تیر هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په پرتله د ارزښت له پلوه 18% او د 1499 هجری لمریز کال د ورته مودې په پرتله کابو 40% وده لرلې ده.
او د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده په تیر جمعې شپې په نیواکې فلسطین کې د وروستیو بدلونونو ته په اشاره سره ویل د فلسطین د ملت پر ضد د توکم پالنه، د فلسطین د خلکو ځپل، د فلسطین د ولس وژل، د خلکو زندانی کول په پراخ ډول، د فلسطین د خلکو محرومه کول او د فلسطین د ملت د هرې ورځې سپکاوی او د صهیونیستي اپارټاید رژیم ښکاره تروریزم په نیواکې ټاټوبو کې د ټولو ناکراریو اصلي جړه ده. د ایران له خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده له نیواکرانو سره مبارزه د فلسطین د بېدفاع خلکو جایزه ښکاره او طبیعي حق او په سپېڅلو ځایونو باندې د صهیونیست رژیم تیریو او د هغو خلکو چې په قدس شریف او د فلسطین په نورو ټاټوبو کې له سختو محرومیتونو سره مخامخ دي، د اسرایلو د غاصب رژیم پر لپسې او بیا بیا تیریو ته ځواب وباله او د فلسطین له ایډیال او د فلسطین د مظلومو خلکو د آزادۍ غواړو مبارزو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ ټینګار وکړ.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې پروګرام پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
خواږه اوریدونکو، تاسو د تهران ریډیو سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله.
یا من قد اسرف
اوتاها. دیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو په قبل دا په ایلی سره روژه د خدای میلمستیا تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
تو خدای په مېلمنو دې سلام. هغو چې د ایمان په طاقت سره نفس کنټرولوي او په نیکو او ښو کارونو سره د نیکمرغۍ لاره وهي، هغوی ته د خدای تعالی د دغه وینا زیری وي. هغو چې ایمان یې راوړه او ښه کارونه یې ترسره کړل تر ټولو پاکیزه ژوند او بهترینه کې به د هغوی نصیب دی.
ډیرو محترمو روژتیانو، په تیرو پروګرامونو کې مو ویل چې روژه ساتل حضرت آدم علیه السلام یو یادګار دی چې په ټولو کلتورونو او دینونو کې که وحیانی دی او که غیر وحیانی موجود ده. یو تر ټولو زور وحیانی دین چې خپل پیروان روژه ته بللی د یهودیت دین دی. د دغه دین له ظهور همهغه لومړي ورځو یهودیانو له حضرت موسی علیه السلام په پیروی سره روژه نیولو ته اهمیت ورکاوه. د یهود په شریعت کې نجلۍ له 12 کلنۍ او هلکان له 14 کلنۍ د ټولو واجبو کارونو په ترسره کولو ژمن کیږي. البته هغه کسان چې روژه ورپاره تاوان و نه لري. امیدوار شزی یا میرمنی یا هغه میرمنی چې شودې ورکوي له روژه نیولو معاف دی. د یهود په شریعت کې نجلۍ له 12 کلنۍ او هلکان له 14 کلنۍ د ټولو واجبو کارونو په ترسره کولو ژمن کیږي. البته هغه کسان چې روژه ورپاره تاوان لري، امیندواری میرمنی یا هغه میرمنی چې شیدې ورکوي له روژې نیولو معاف دی. په یهودیت کې د روژې نیول له خوړلو او څښلو د ډډه کولو نه علاوه نور آداب هم لري. په دوی کې د تورات قرائت، د دعا لوستل، په ګناه اعتراف، د قبرونو زیارت، په ځمکه څملستل، له خبرو ډډه کول او د موسیقۍ له اورېدو ډډه کولو ته اشاره کولی شو. هغو د روژې نیولو په وخت کې حتی ماشومان او څاروي هم له خوړلو منع کوي. د یهودا ټولې واجب او مستحب روژې له سهاره ته بشپره تیاری پورې ترسره کیږي. یوازې له کیپور او نهمې ورځې روژې پرته چې له غروب پیلیږي او د بلې ورځې تر غروب پورې دوام لري. په یهودیت کې د ودې روژې په واجب او مستحب ویشل کیدلی شي. واجب روژې چې پکې هغه روژه شاملیږي چې په مقدس کتاب یې حکم شوي، یا هغه روژې چې په سپیڅلي کتاب کې د مطرح شویو پیښو د یادولو لپاره یې سپارښتنه شوې ده، لکه د یوم کیپور روژه یا د ګوسالې پالنې له ګناه د بني اسرائیلو د بخښل کېدا ورځ، د نهمې ورځې روژه په یورشلم کې د کاختۍ د سختېدا کمېدا ورځ، د ولسمې تموز روژه د اورشلیم د نسکورېدا ورځ، همداراز هغه روژې چې خاخام لخوا ټاکل کیږي لکه له عید فصح وروسته د لومړني دوشنبې روژه، او وروستۍ روژه هم د ورکوټې کیپور ورځ باندې مشهوره روژه ده. مستحب روژې هم په یهودیت کې خاص ځای لري. دغه روژې شخصي دي او وګړي په خاصو او ځانګړو مناسبتونو کې چې په هغو پورې اړه لري دغه روژې انساتي. دغه روژې مشخص وخت نه لري او هغه وخت نیول کیږي چې چا لپاره کومه پیښه وشه. د بیلګې په توګه که د والدینو یا استاد د فوت لپاره روژه، او همداراز د واده په ورځ د داماد او نامی روژه.
ډیرو قدرمن اردوونکو، اوس درته د یهودین د یوې واجبې روژې په اړه معلومات درکوو. د یوم کیپور روژه چې واجبه ده، دا په یهودیت کې یوه ډیره زړه او مشهوره روژه ده. یهودیان په دغه ورځ بیر له ماښامه نیم ساعت مخکې د بلې ورځې تر ماښامه پورې له خوړلو او څښلو ډډه کوي، له خبو یا په بدن د تیلو له ملش کولو ډډه کوي، همدارس به بوتان خو نکړي یا خپل میرمن سره جما و نکړي، حتی ځینې خپلو بچانو ته له شودو ورکولو هم ډډه کوي او خپلو حیواناتو ته هم خواړه نه ورکوي. یهودیان معمولا له یوم کیپور یوه ورځ مخکې جشن جوړوي او میلمستیا ورکوي. په دغه ورځ یهودیان معمولا سپینې جامې اغوندي. یهودیان د کیپور په ورځ څلور ځله کنیسا یعنی عبادت ځایونو ته ورځي او دعا او لمونځ کوي، او یو ځل هم ولاړ یو مکتوب لولي چې د ګناهانو له بخښلو سره اړه لري. خاخام د کیپور ورځې د روژې پای په سورنی غږولو سره اعلانوي او هغوی خپله 15 ساعته روژه ماتوي. د دغه ورځې تاریخي مخینه له کوهی سینا د موسی علیه السلام راکوزیدا ته ورګرځي. حضرت موسی علیه السلام له خپل قوم 40 کاله جلا شو. د سینا غره د پاسه د 10 حکمونو د لوح د ترلاسه کولو لپاره په عبادت بوخ شو. له غره د کوزیدا په وخت متوجه شو چې د بنی اسرائیلو یوه ډله له سمې لارې منحرفه شوې ده او د حوثي پرستش یې پیل کړی دی. هغوی د خدای تعالی د عبادت پر ځای د سمرا د حوثي په عبادت کولو بوخت و. حضرت موسی علیه السلام د دغه وضعیت په لیدلو سره بیا کوهی سینا ته ولاړ. یهودیانو 40 ورځې عبادت او له خپلو ګناهانو په خیمنی څرګنده کړه. د اومې عبری میاشتې په 10 ورځ او له کوهی سینا د حضرت موسی علیه السلام نه ستنېدا سره په یو وخت و چې خدای تعالی به ګناهانې وبخښلې، او دغه ورځ د کیپور په ورځ یعنی د ګناهانو د بخښلو ورځ مشهوره شوه. په دغه ورځ یهودیانو له ورځنیو کارونو لاس اخلي او په کنیساو کې یعنی بدزادزه کې بدعتونه ترسره کوي.
د یهودو په دین کې د روژنیولې فلسفه د تورات د مقدس کتاب د آیتونو په اساس څلور څیزونه دي: د عذاب او مصیبت د نزول تعقیبول، د دښمنانو له شر څخه په امان کې پاتې کېده، د الهي دندو د ترسره کولو لپاره د روحي چمتووالی ترلاسه کول، او له خپلو تیرو ګناهونو د پښیمانۍ څرګندول. عزیزانو، د زاړه وخت په کتاب کې ټینګار شوی چې روژه هدف نه دی، بلکې هغه وسیله ده چې د پښیمانۍ د څرګندولو او له ګناهونو توبه د یهودو د تعلیماتو په اساس ټاکل شوې ده. انسان د خپل زړه د روزی په واسطه د خدای تعالی لپاره خاضع او متواضع واوسي، او خپل عمل او کرچار بدل کړي او حقیقي توبه ته ورشي. د اشعیا کتاب په یوه روایت کې راغلی: یوه ورځ یهودیان په دې چې روژه نیسي خو خدای تعالی ورته توجه نه کوي شکایت کوي، او خدای تعالی ورته ځواب ورکوي چې زما بې پامي په دې دلیل ده چې روژه نیولو تاسو متواضع کړی نه یو، بلکې کبرجن او ظالمان کړی یو. تاسو په همهغه حال کې چې روژه یو په خپلو کارګرانو ظلم کوئ، یو بل سره دښمني او لانجې کوئ، او خپله خوشحالۍ او ګټه په نظر کې نیسئ. په داسې حال کې چې هغه روژه چې زه یې خوښوم دا دی چې ظلم، شرارت او بېعدالتي ختمه کړي، مظلومان اخلاص کړي، لوږو ته خواړه او بربنډو ته جامې، او د خپلو کورونو دروازې په ستړیو بې څوک کسانو خلاصه کړئ. یوازې په دې بڼه کې ده چې ستاسو دعا به اجابت کړم. دغه آیتونه ښیي چې خدای تعالی په دې چې یهود قوم د روژې باطن ته توجه نه کوي ناراضي دی. ظاهرا لیدل او حقیقي عبادت ته پام نه کول، ځان منمی، ظلم کول، هغه کرچارونه دي چې تر ننه پورې هم د یهودو قوم په ځینو کسانو جود لري. د دغه قوم یوه برخه چې ځانونه اسرائیل نوموي او د ډیر غوښتنې له مخې د دنیا د نیولو او په هغې په سلطې پسې دی، نن څه د پاسه 70 کلونه کېږي چې د فلسطین په خلکو ظلمونه کېږي. د هغو کورونه ویجاړ شوی او خاوندان یې وژل شوي دي، او یا د خپلو نیکونو له ښارونو او کلیو جلا کوي. په دومره ظلم او ستم سره چې دغو افراطي یهودیانو درلودلې، لیرې ښکاري چې حتی 40 ورځنۍ روژې نیول هم د هغو ګناهانې پاکې کړي. هغوی د کیپور په ورځ له ګناهانو د پاکېدا لپاره روژه نیسي، په داسې حال کې چې زړونه یې همهغه راز له دښمنۍ، کینې، ځانمنمۍ، بې عدالتۍ ډک دي. گویا لدغو طول و کلون و روست چی لکوی تور ده موسی علیه السلام لستنه ده و روست تیریجی ده یهود لقوم ده غبر خام هغر از ده دنیا ده سامری ده گوساله عبادت ده واحد خدای پا عبادت کولو ترجیح ورکوی.
ډیرو قدرمنو رودونکو د رمضان میاشت د خپل ځان د جوړولو د اصلاح میاشت ده او په قرآن کریم کې د دغه لارې وهل برابر شوی دی. په دغه میاشت کې نوی فضا برابرېږي تر څو انسان ځان د ژوند له شور ماشور تودرجن غوړو عواملو او غفلته لرې او په هغه لاره هدایت کړي چې هغه نیکمرغۍ او نیکبختۍ ته رسوي. پر دې اساس د رمضان میاشتې یو په زله د انسان تربیت او د هغه د شخصیت غوړېدا ده. واقع دا دی چې د قرآن کریم دلنشین آیتونه د انسان له داخل او فطرت سره برابر دي او لکه څرنګه چې کلام له واحد عظیم او حکیم خدای له لورې نازل شوی دی، اغیز شیندونکی، نافذ او د انسانانو د ځان جوړولو په لاره کې دی. قرآن کریم د انسان او د اجتماع د ژوند په ټولو اړخونو برخلیک ټاکونکی او اغېزشیندونکی تاثیر لري. که په آشنا روح صحیح درک سره د قرآن په تعلیماتو عمل وشي، نو په راز راز اړخونو کې به د انسانانو د اجتماعي او وګړنیزې ودې زمینه برابره شي. پرهیزګار انسانان قرآن د خپل کړچال او سلوک روده ګرځوي او د هغه له حکمونو او منع کوونو پیروي کوي. د پرهیزګارانو زړونه د قرآن کریم په خوا کې آرامیږي او په هرې سختۍ او مشکل کې د قرآن کریم مدد اخلي. داسې ده چې د روژې میاشت د قرآن کریم د انسان جوړونکو او روغبښونکو آیتونو په رڼا کې ښکلې شوي او د نیکمرغۍ او ژغورنې په لور هدایتونکې ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضردم موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. د تهران رادیو د سهرنۍ پښتو خپرونې ډیرو عزتمن اوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ دغه پروګرام په پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او رزم هم له خوشحالۍ او نیکمرغۍ ډکه.